دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري د افغانستان په ګرمسي روسي موکي دولتي په هنتونونه نن د چهارشنبه په ورځ پرانستل شو او محصلین خپل درسونه تستنیدل د ننګرهار او قندهار په هنتونونو ته د ستنو شو محصلینو یو شمیر د پخوا په پرتلې کم او د ننګرهار په هنتون په ستنو شو محصلینو کې څو نجونی محصلې هم لیدل شوې دي ډیرو محصلینو امریکا غږ ته ویل چې د په هنتون تدریسي څانګې ورته خبر ورکړل چې نجونی والکان نن چهارشنبه بیر تخپل درسونه تستانشي خو د درس وختونه به جلای دا غونجونو ویلی په هنتون ته په بیر ته ورتلو ډیر خوشاله دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استادې ډیبورا لاینز په ټویټر لیکلی چې په هنتون ته د نجونو والکانو د بیر تستانیدو هر کله هم لاټړ کوي او په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل د ملاتړ کوونکو څخه یې غوښتنه کړې ده چې محصلینو ته دی علمی بورسونه ورکی او د خزینه او نارینه استادانو ملاتړ دی وکی د طالبانو حکومتي چارواکي وی دوی د افغانستان د رسنیو په قانون کې هیڅ ستونزه نه ویني د طالبانو یو حکومتي وایان زبی الله مجاهد نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل د رسنیو قانون چې د تیر حکومت د سقوط تر وخت پورې تطبیق کیدو او سم د تطبیق وړ دی خو د همغه قانون لمخې به د رسنیو د څار او ارزونې یو کمیسون وټاکل شي او د مطبوعاتو اړوند هر پیښه او قضیه به د کمیسون لخوا ارزول کیږي مجاهد د کمیسون د جوړیدو نیټه معلومه نکړه خو د خپل حکومت دریزی مکررن بیان کو چې رسنۍ باید د خبرونو په وخت کې اسلامي ارزښتونه ملي ګټې او ملي یووالی په پام کې ولري د طالبانو د ترانسپورت او وایي چلن وزارت وایي د کابل او قطر ترمنځ وایي الوتنې د څو کلن ځن وروسته بیا پیلېږي یاد وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویلې چې د افغانستان او قطر هیوادونو د تفاهم د مخې به له دې وروسته هر اونۍ د افغانستان هوایي شرکتونو او قطر هوایي شرکت الوتنې پیل او دوام ولري تیره ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد یې د افغانستان او قطر ترمنځ د هوایی پروازونو بیرته پیلېدو په سر د طالبانو سره موافقې ته رسیدلې ده تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات نن د چهارشنبه په ورځ ویل د برېټانیې په ډیپلوماسۍ هیڅ باور نه لري او په داسې وخت کې مطلق بې ارزښته وبلله چې د روسیې او لویدیز ترمنځ اختلافات زیات شوي دي د دې خبر نور تفصیل د نوښابې آشنا نه وي
د برتانی سکای نیوز شبکې سره په مرکه کې د میچی پولینسکی وویل د ډیپلوماسۍ لپاره تل ځای شته خو روسیه د برتانی په ډیپلوماسۍ هیڅ باور نه لري د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ په امریکا او متحدینو تور پورې کړ چې د روسیې مهم امنیتي غوښتنې لپاره غورځي خو وايي مسکو د اوکراین پر سر د رامنځته شو اختلافاتو د کمولو لپاره خبرو ته حاضر دی روسیه تر سل زرو زیات اسکر د اوکراین په سرحدي پولو کې ځای په ځای کړی دي او دا اندېښنه زیاته کړې چې کېدای شي په اوکراین یرغل وکړي روسیه د برید کولو ادعا ردی واشنگتن او متحدینو یې د مسکو مهمه غوښتنه هم رد کړې دي نو شواشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د ترکیه د دفاع وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویل ترکی جنگی الوتکو په عراق او د سوریه په شمالي سیمو کې د کوردی یاغیانو په مرچلونو روزنیزو مرکزونو پناه ځایونو او ډیپوګانو بریدونه کړی دي د هوایی بریدونه د ترکی د حکومتي هغو هڅو برخه ده چې په عراق او سوریه کې د کوردستان د کارګری ګوند یا پی کی کی او په سوریه کې د کوردانو د پېشمرګه په نوم ملیشه ډلو پر ضد روانې دي دا دواړه ډلې د ترکی د حکومت له نظره ترګری دي د عراق امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط رسنوي ته ویلي چې د عراق په سنجار غرنۍ سیمه کې د ترکیې هوایی قواو لک تر لګه شل ځله بمبارد کړی دی د اروپایي اتحادی او امریکا استازو نن د چهارشنبه په ورځ د کوزوو او سربستان نه وغوښتل چې د اروپا په ملاتړ پیلو شوو مذاکراتو کې پرمختګ وکړي دا غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې په نارامه بالکان سیمه کې د اوږدې مودې جنجال د حل لپاره هڅې ګړندې شوي د اروپאי اتحادی استازي چې د مذاکراتو منځګړیتوب کوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت معاون د کوزوو پرستینا خارګي د محلي مشرانو او نړیوال ټولنې د استازو سره د لیدنو وروسته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولی. د اروپאי ټولنې استازي د سربستان بلګراد ته د تلو مخکې خبري کانفرانس ته وویل اروپאי اتحادیه او امریکا غواړي چې کوزوو او سربستان د تاریخ پاڼه بدله کړي او خپل پخوانی شخړې شاته پریږدي او اړیکې یادې کړي. له دغه استازو په باور د کوزوو او سربستان د اړیکو ښه کیدلو سره د سیمې امنیت هم ښه کیږي. او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د درنې واورې او اورښت له امله په سلګونو پروازونه ځنډیدلي دي. والیانو د محلي خلکو غوښتنه کړې چې د سفر کولو ډډه وکړي او ډیرو ښارونو کې یې ښوونځي بند کړي دي. په میلیونونو امریکایان د یو لوی سوړ طوفان له ویرې د پرون رئیس خپل امکانات برابروي او ځانونه خوندي ساتي. دا سوړ طوفان او درنې واورې د نیو مکسیکو نه شروع تر ورمانټ پورې تیره شپه ماښام پیل شوې. په میشیګن کې هم تر دېرش سانتي واوره ورېدلې ده او په ختیځو سیمو کې هم د واورې طوفان روان دی. تاسو د آشنا رادیونه خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې د یو اوږده ځنډ وروسته د چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شو. په کندهار او ننګرهار کې په پوهنتونونو کې د زده کړو د پیل په لومړۍ ورځ د ښځینه محصلینو شمیر کم و. د نوې کړنلارې له مخې به په پوهنتونونو کې انجونې او هلکان په جلا وختونو کې زده کړې وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبه په ورځ د اوږد ځنډ وروسته پرانستل شو. په جلال آباد او کندهار کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې پیل شوې، خو د اټکل پر خلاف د زده کړو د پیل په لومړۍ ورځ د محصلینو په ځانګړي ډول د ښځینه محصلینو شمېر ډېر کم و. د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې بی بی هوا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که سم د زده کړو په برخه کې یو لړ نوي مقررات وضع شوي، خو دا پوهنتون ته په سلیدلو ډېره خوشحاله ده.
دا چې امارا دولت نجونو ته دوباره اجازه ورکړه چې خپل پوهنتون ته لاړ شي، خپل تدریس د دې شروع کې د دې د خوشاله زیاده د دې د خوشاله احساس کوم، او زمونږ مړي هیله په تر ژوندې شو په دې کار سره يم. دا یو ډېر نیک اقدام دی. ځینې متفاوتونه ځینې فرقونه راغلي دي، خو مونږ هغه هم منو چې هغه د چې د انجن او لکانو سمفونه سره جلا شي وي دي، وخت لږ تغیر کړی دی. هغه یو وخت نه به حجاب هم کړی دی چې به تور کلی واغوندي آزاد وي وګدوي او سکافو کې، نو دا هم مونږ ته منظور ده، مونږ قبول ده، مونږ ته خوشاله، مونږ دې سره مشکل نه لرو.
د دې ګرال په پوهنتون کې څو تنو سازانو امریکا غږ شن رادیو ته ویل چې د نوې کړنلارې له مخې به هلکان د سهار په پاو باندې او بجو ټولګي ته حاضریږي، او انجونې به د غرمې د مخه په پاو باندې یولس بجو خپلو ټولګي ته حاضریږي. د کندهار په پوهنتون کې دوه محصلینو عبدالوارث او بلال احمد هم امریکا غږ شن رادیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دروازو په پرانستلو خوښي څرګنده کړه، او ویل چې دوی خوشاله دي چې د اوږدې مودې وروسته بیرته زده کړو ته ستانه شوي دي.
زما نوم عبدالوارث دی، د کندهار پوهنتون یو تن زده کړیال یم. نن لومړۍ ورځ ده چې پوهنتون ته راغلی یم. ډیر خوشاله یم ځکه پس له ډیره مودې څخه یو وار بیا د علم او د زده کړې مرکز ته راځي کړی ده، او وروسته له ډیره مودې څخه بیا پوهنتون شروع شو. د ځوانان هیله او هغه امیدونه چې د خپل راتلونکو لپاره لرله هغه یو ځل بیا راژوندي سوي دي. نو د لوړ زده کړو د وزارت څخه مننه کوم. په
نوم بلال احمد دی، د کندهار پوهنتون محصل یم. رښتیا هم چې زیات وخت مثلا د زده کړو څخه به برخې پاتې و، شاوخوا یو کال کېږي چې مثلا زده کړو ته لاسرسی نه درلودي، نو اوس مثلا ډېر خوشبینه سوي دي خپل راتلونکو ته.
د لوړو زده کړو وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیرته پرانیستو اعلان وکړ چې له مخې به یې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبې او د کابل په ګډون په سړو سیمو کې به د کپ په اومه پرانیستل شي. د لوړو زده کړو د وزارت د مهالوېش پر اساس د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته به محصلین د درې اونیو دپاره د تیر سمستر درسونه ولولي، او د درې اونیو وروسته به د سمستر ازموینې پیل شي، او د ازموینې وروسته به نوی درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همداشان د 1400 لمریز کال د کانکور د ازمینی بریالي او محصلینو د نوملیکنی بهیر به هم د نوي سمستر د پیل وړاندې ترسره شي. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه پلانونه ایستل شول، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو په جلا ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوي دي. د نوې کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو سهار او ماسپښین پر مهال په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه سایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي دوبیرا لینس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځئ ټول پوهنتونونو ته د ځوانو نجونو او هلکانو د ستنېدلو د بهیر څخه ملاتړ وکړو. میرمن لینس ویلي چې ملاتړ یې کولی شي د پوهنتونو سازانو ته د سکالرشیپونو په ورکولو باندې غور وکړي. د مخ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او هر ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. امریکا په پام کې لري چې قطر د ستر ملګری په توګه ونوموي. جمهور رئیس بایدن د قطر له امیر سره په واشنگتن کې کتلی دی او دواړو مشرانو د افغانستان په شمول پر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې باوري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشمې په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل. سکال د امریکا او قطر هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو 50 کال پوره شول. ولسمشر بایدن وای قطر د ناتو سازمان نه بهر د دوی ستر متحد دی او د هغه هیواد اميري خمالګری او اعتباری همکار و بالا.
ویارم چې دلته لای وکملګری سره يم او لکلنه چې ولسمشر شویم او لاغه مخک سره کې اړیکې لرو. شایخ سپینې ماڼۍ ته راغلاست. 50 کال شراکت ستاسو عمر دومره زیات نه دی، خو د اړیکو 50 کال وشول.
ولسمشر بایدن د قطر امیر سره د افغانستان په شمول په ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
په تیر وکال کې له قطر سره ملګرتیا زموږ د ډیرو حیاتی ګټو مرکز وو. په دې کې د لسګونو زرو افغانانو د تخلیه بهیر په غزه کې د ثبات ساتل او فلسطینیانو ته د مرستو رسول، پر داعش ډلې فشار اچول او په ټول منځني ختیځ کې د تهدیدونو مخنیوي شامل وو.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی وای چې سکال کوم لا سرونه شي دوی درلودي پری ویاري.
هغه څه چې مونږ په افغانستان کې تر سره کړل فکر کوم مونږ وخوب دي چې په ګډه څومره قوي او کلک سره کار کولای شو. مونږ غواړو چې په لسګونو زره کسان مو له افغانستان څخه وایستل. یقینا نور مسایل هم شته چې مونږ به پرې خبرې وکړو چې په کې د فلسطینیانو برابر حقونه او په سیمه کې نور مسایل.
متحده ایالاتو او قطر د تیر کال په نومبر میاشت کې د خوندیتوب صلاحیت په نوم پر یو سند موافقه وکړه چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې دوه د امریکا د ګټو د ساتونکو نقشتري او د واشنگتن او په افغانستان کې د طالبان د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي.
زما په نظر امریکا بیرته سیمې ته راګرځي او په هغه ترکیب سره چې دوی حضور درلو داسې بنوي، اما په اصطلاح تاثیر گذاری به ایجادوي په دې سیمه کې، ځکه هغه تاثیر گذاری چې دوی لاس ور کړی او قطر په دې کې کافی وساتت پیل کړی دا او کارم کوي.
په تازه اقدام کې قطر له متحده ایالاتو څخه 50 کارګو الوتکې اخلي او همدا شان په پام کې لري چې 50 بوئنګ 110 الوتکې هم وپیری. د اروپا د ایرباس شرکت په وړاندې دا د متحده ایالاتو بوئنګ شرکت لپاره لوی لاسته راوړنه ده.
د نیو ډیل چې قطر ایرویز ګروپ ساين وذ بوئنګ،
غواړم د بوئنګ شرکت سره د 40 میلیارډ ډالر پر ځخت د نوي تړون څخه ستاینه وکړم. دا د بوئنګ تر ټولو لوی معامله ده چې دا په امریکا کې لسګونو زره کسانو ته د ښه معاش ترلاسه کولو په برخه کې د کار زمينه برابر کړی.
ولسمشر بایدن او د قطر امیر قطر څخه اروپا ته د طبي غازو په لګ هم خبرې وکړې. دوړو مشانو قطر څخه اروپאי هیوادونو ته د طبي غازو په صادرول د خبرې په داسې حال کې کړی چې روسي د اوکرين پر پوله تر 300 ډیر سرتيري او نظامی وسایل ځای پر ځای کړي او غربي هیوادونو ویل لري چې مسکو خای پر اوکرين يرغل وکړي. امریکا او متحدین دا ویره هم لري کو پر اوکراین د روسي د ممکنه يرغل په خبرګون کې په مسکو سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به خاید دی اقدام په جواب کې د لویدي د اروپا په ډیر هیوادونو غاز بند کړی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاذ پای وستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. طالبانو چې د جګړو په میدانونو کې ډیر وخت تیر کړی او اوس په جبر د امنیت تامینولو ته مخه کړي، په کابل کې مشته یو کورنۍ د طالبانو په پوسټه کې د خپل لور د وشتل کېدو له کبله غمجن ده. زینب د واده له مراسمو څخه کور تر روانه و چې طالب وسلوالو دزې پر وکړي او وی وجله. طالبانو د دې پیښې له کبله بخښنه غوښته. نور تفصیل په راپورټ کې وایي.
په هغه شپه زینب د خپل کورنۍ د غړو او ملګرو سره د یو وادنه کور سره روانه و چې د تلاشی په پوسټه کې دوه طالبانو موټر ودراو.
چراغ د سیره کشید انداخ د شیمو کنداخ طفل بود دیگه کلش سیاسرا بود. گفت برو ما را گفت برو توی سه قدم که سه متر کسون تیر شنیم از پرسر فایل کرد دو مرمی فایل کرد.
با موتر که 15 کس اسپارو و چه دو مرمنی او دو هم ما شمانو طالبانو پا دی موتر بانده دشان ادازی کرده بی او زینب همال تلگی دلی و
زینب دایی دستم بود ما موباین بودم همکار ما دایی پولو هم شیرم که وقتی که مرمی خورد سرم شیرم اینم تو آمد سر شانه سرش که روز کرد ما جان داد.
زینب چه گلگیده نو طول و چه غصوری شروع کرده خو زینب جواب ورنکرد. زینب وشل شوی با
خیلی از جان مرا میگرفت جان زینب را نمیگرفت. اگه ما در موتر میبودم که زینب گلا زده بود خود ما کدروی منداختم حاضر بودم ما بمرم زینب نمیرم.
د طالبانو حکومت وایی چی د دی پیخی پا ارتباط دو طالب وسلوال نیولی دی. چارواکو د دی غمجن کورانه اینا بخنه هم غخته ده او د طالبانو مشران کور ته ورغلی دی د شپږ لکه افغانیو مالی کومک ژمنه هم ورسره کړی ده. د زینب د وژنې دی پیخی د طالبانو د حکومتداری د ظرفیت په حق له سوالونه پیدا کړي دي چې یو جګړه ماره ډله په مسؤلیت منون کې حکومت څنګه بدلیدلی شي. یوازې د زینب د وژنې پیخه د طالب وسلوالو د خودسرۍ بیلګه نه ده بلکې طالبانو په کابل کې مظاهره کوونکو ښځو باندې هم مرچ سپرې کړي دي او هوایي ډزې هم کړي دي. دوی خبریالان وهلي او بندیان کړي هم دي. طالب مشران وروسته د دغو پیخو غندنه هم کړې ده. په دې نږدې اونیو کې د احتجاج کوونکو کورونو ته د استخباراتي چارواکو ورتلو هم خلک ډیر ورخطا کړي دي. نړیوال هم د طالبانو د حکومتداري طریقې ته ګوري چې په دې بحراني حالت کې نظام څنګه چلوي. طالبان په خپل دویم دور کې نسبتا ډیر په استقامت روان دي خو تر اوسه یې نورو خلکو ته په دولتي چارو کې د برخې ورکولو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په حکومت کې د تصفیه د کمیسیون رئیس لطف الله حکیمی وایي چې دوی په خپل صفوفو کې د نامطلوبو کسانو او د خود سرو پیښو پلټنې کوي.
پاک دغه دم دغه مطلب ده نو چې دیني موږ محکمه ته وسپار بندیانم کړو محکمه ته وسپار دیني مو ویسه ثلاث خبره زندگی وکي آزاد موږ کار نه پته.
طالبان دا ځلې د خپل تیر دور په شان خلکو ته علني سزاګان نه ورکوي. یوازې یو څو غلو او تورنو کسانو ته یې سر عام سزاګان ورکړي دي خو نورې قضیې هغه محکمو ته معرفي کوي چې طالبان په خپله پکې قاضیان دي. په مجموع کې د افغانستان په خارونو کې خلک لا هم د طالبانو په لیدو ورخطا او پریشان کیږي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. دا اف نړیوال سازمان اسرائیل د فلسطینیانو پر خلاف د نژادي تعصب پر بنسټ د پالیسی په عملي کولو، د هغوی د ځمکو او جایدادونو په غصبولو، په غیر قانوني توګه یې وژلو او د تابعیت له حق څخه په محروم ساتلو تورن کړی دی، او په دې اړه د یوې نړیوالې جنایي محکمې لخوا د تحقیقاتو د سرته رسولو غوښتنه کړې ده. د بیت المقدس څخه به د امریکا ژغ د خبریالې لیندا کریستن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو واوروي.
د ایمنسټی انټرنیشنل یا د عفی نړیوال سازمان په خپل دې تازه رپورټ کې چې په درې سو پاڼو کې خپور کړی دی، اسرائیل په سیستماتیک او منظم ډول د اپارتایډ یا د نژادي تعصب پر بنا د کرکې له پالیسۍ نه په استفاده کولو باندې تورن کړی دی. دا عفی د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې د اسرائیل دولت د یو داسې ظالمانه سیستم په خلق کولو باندې تورن شوی چې اصل مقصد یې د ظلم او تیری جاري ساتل او پر فلسطینیانو باندې د خپل استیلا یا برتری خوندې ساتل دي. دا رپورټ چې د عفی نړیوال سازمان په څلور کلونو کې تیار کړی دی، د نړیوالې جنایي محکمې لپاره د اسرائیل په خلاف د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه شوې ده. د عفی نړیوال سازمان هم نور نړیوالو سازمانونو په صف کې شامل شو چې د اسرائیل دولت د نژادي تعصب په بنا د فلسطینیانو پر منځوي کولو، کورونو او ځمکنه د شړلو په غرض د اپارتایډ د پالیسۍ پر عملي کولو باندې تورن کړی. په دې رپورټ کې د اسرائیل لویدیځ غاړې او د غزې د تړنګ ترمنځ چې اسرائیل د 1948 یا 1948 لمریز کال له جنگ وروسته نیولې حکومت غامې نکړل، تمیز او توپیر نه دی شوی. په دې رپورټ کې پر نړیوالې ټولنې باندې غږ شوی دی چې اسرائیل ته د وسلو، د لیګولو او د اقتصادي مرستو لاستول نه لاس واخلي. په دې رپورټ کې غوښتنه شوې ده چې نړیواله جنایي محکمه باید د بشر پر ضد ممکنه جرمونو په باب هم تحقیقات وکړي چې د اسرائیل او د حماس د سازمان ترمنځ د جنگونو په دوران کې د ملکیانو پر خلاف شوې دي. په لویدیځ غاړه کې او هم د غزې په تړنګ کې فلسطینی مامورانو د عفی نړیوال سازمان د دې رپورټ هرکلی وکړ. د فلسطین د حماس د سازمان وایان حازم قاسم وای دا رپورټ د فلسطینیانو د ژوند اصل واقعیت منعکس کوي.
حماس د دې رپورټ ستاینه او درناوی کوي. د نوموړي په باور رپورټ ښیي چې د اسرائیل لخوا په لویدیځه غاړه کې د ځمکې نیول او د نویو آبادیو جوړول او د غزې د تړنګ محاصره دوام لري.
اسرائیل مامورانو د عفی نړیوال سازمان د دې رپورټ په ډیرو سختو الفاظو غندنه وکړله او غږ پرې وکړ چې خپل رپورټ بیرته واخلي. خو ان مخکې له دې نه چې دا رپورټ رسمن خپور شي، د اسرائیل حکومت تور لګولی و دا رپورټ د انټی سیمیتیزم یا د کرکې پر بنا جوړ شوی دی. د عفی نړیوال سازمان د اسرائیلي چارواکو انتقادونه بې ځایه بللي دي او وایي چې دغه رپورټ د بشپړو او ژورو حقوقي پلټون نه وروسته تیار کړ. اسرائیلی حقوق پوها انا هزبرګ چې د بیت المقدس په انسټیټیوټ کې د مانیټر یا څار په نوم مؤسسې مشر په غاړه لري، په دې اړه وویل:
په بنیادي توګه که د عفی نړیوال سازمان دا رپورټ خلاصه کړو، اصلي مقصد او مرام د اسرائیلو بنسټ ایښودلو مشروعیت په اړه د پوښتنې مطرح کولو د خواست معنی لري. اپارتایډ یا نژادي تعصب د پالیسۍ کلمه اصلا یوه حقوقي اصطلاح ده چې په جنوبي افریقا کې رایج وه او د 1990 میلادي کال په لسیزو کې پای ته ورسېده. له همدغې حقوقي اصطلاح نه اوس په مسلسل ډول د صهیونیزم د ټکولو او د اسرائیلو د جوړېدو د مفکورې پر مشروعیت باندې د حملې لپاره کار اخیستل کیږي.
اسرائیلي چارواکي وایي چې د عفی نړیوال سازمان د دې رپورټ د جوړولو په وخت له هغو سره مشوره نه وکړي او نه د لګول شو الزامونو د ردولو موقع ورته ورکړی وه. خو د عفی نړیوال سازمان چې د بشري حقوقو یوه بااعتباره نړیواله مؤسسه ده، د چړونکو په باور ممکن چې دا رپورټ به حتما په نړیواله کچه د اسرائیلو اعتبار ته تاوان واړی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د نایجیریا روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د خلکو د عمر د دوام تمه پنړي کې
تر ټولو خراب ده. انفلونزا او سینه بغل دواړه د مړینې اصلي لاملونه دي. د نایجیریا د کراس سن په ایالت کې د هوا سخت ککړتیا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي. نور تفصیل پر رپورت کې وایي.
هر ورځ کارته د تګ نمخ کې د پورت هارکوټ اوسیدونکو ډیوډ ټولو اډامو د ککړې هوا په مقابل کې د ځان خوندي کولو لپاره خپل خلا او پوزه په ماسک پټوي.
په دوامدار توګه هر ورځ هر کال موږ د ککړې هوا سره ستونزې لرو. موږ د ورځې په اوږدو کې، د شپې په خوب کې، کله چې موږ کار کوو، کله چې تمرین کوو، په دې ځین رسوونکې هوا کې سا اخلو.
د مخ ماسک اغوستل دلته د کرونا وایرس ناروغي په لکه دوه د مخ هم یو عادي کارو. دا ځکه چې د نایجیریا په دې خار کې هوا د اوګدي مودې راهیسې د غیر قانوني تیلو تصفیه کولو او د نورو دغه ډول فعالیتونو لکبل ککړه شوې ده. روغتیا چارواکي وایي چې په هوا کې کاربن په ایالت کې تنفسي ناروغي زیاتوي. په دغه ایالت کې په 15 کلونو کې د تنفسي ناروغي شاوخوا دریش سره کزیه رامسته شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې په اغیزمنو سیمو کې د ستونزې حل کول پیل کړی دي.
که چیرې دغه عمل زموږ پر روغتیا اغیزه ونه لري نو موږ به فکر ونه کړو. موږ دلته یو، موږ د دین امرو، موږ د درد احساسو. زه دلته هر ورځ په دې سیمه کې یم. کله ناکله زه خپل دروازه خلاصوم هر چیرې تیروي. په کار ده چې د لمر رڼا وي.
تنفسي ناروغي لکه انفلوئنزا او د سینې بغل د مړینې لوی لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل د مخې په 2013 کال کې په نړیواله کچه نږدې 300 زره خلک د دې ناروغۍ لامل مړ شوي. ایالت چارواکي د دې ستونزې د لا زیاتېدو لامل د هوا ککړتیا بولي او د دې کال له پیل راهیسې د غیر قانوني تصفیه کوونکو په ضد اقدامات هم کړي دي. خو انتقاد کوونکي په دولتي چارواکو تور لګوي چې د ککړتیا د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي.
حکومت یوازې د تیلو او ګازو په عایداتو کې لیوالتیا لري، خو د خلکو سره دلچسپي نه لري. دوی د چاپیریال سره لیوالتیا نه لري.
د اوس لپاره د دغه ایالت چارواکي وایي چې دوی به د غیر قانوني تصفیه په اړه خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره به د نورو لارو لټولو ته هم دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرمن اوریدونکو، اوس په د خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې دولتي پوهنتونونه نن د چهارشنبه په ورځ پرانستل شو او محصلین خپل درسونه تستانه شو. د طالبانو یو حکومتي ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل د رسنیو قانون چې د تیر حکومت د سقوط له وخته تطبیق کېدو اوس هم د تطبیق وړ، خو د همغه قانون له مخې به د رسنیو د څار ورزونې یو کمیسون وټاکل شي او د مطبوعاتو اړوند هره پیښه او قضیه به د کمیسون لخوا ارزول کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي د کابل او قطر ترمنځ هوایي پروازونه د څو کلن ځنډ وروسته بیا پیلېږي. د روسیې یو جګپړی ډیپلوماټ نن د چهارشنبه په ورځ ویل د برېټانیا په ډیپلوماسۍ هیڅ باور نه لري او په داسې وخت کې مطلق بې ارزښته وبلله چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د ترکیې د دفاع وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویل ترکیې جنگي الوتکو په عراق او د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردی یاغیانو په مرچلونو، روزنیزو مرکزونو، پناځایونو او ډیپوګانو بریدونه کړي دي. د اروپایي اتحادیه او امریکا استازو نن د چهارشنبه په ورځ د کوسوو او سربستان نه وغوښتل چې د اروپا په ملاتړ پیلو شو مذاکراتو کې پرمختګ وکړي. او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د درنې واورې او اورښت لامل په سلګونو پروازونه ځنډیدلې دي. والیانو د محلي خلکو غوښتنه کړې چې د سفر کولو ډډه وکړي او ډیرو خارونو کې خوونځي بند کړي دي.
په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمالانه چې زموږ پرونی اوریدئ.